په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د یو ساته پښتو خبرونه زه رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اوري. د دې خبري ټولګي د سر موضوع دا دی چې افغان ولسمشر د تیر په څیر یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او د سولې بین الافغاني خبرې پیل کړي، خو له هر څه وړاندې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي دي چې د ترکیې په استانبول ښار کې د غبرګو بمي چاودنو له کبله د وژل شویو شمیر 8 ته ورسید. د ترکیې حکومت وایي چې په پیښه کې 168 نور کسان ټپیان شوي دي. په یو بل خبر کې اوري، د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر نن د عراق پلازمینې بغداد ته ورسید، خو له هر څه وړاندې د افغانستان خبرونه له ناجي ساپۍ څخه اورو.
افغان ولسمشر د ترکیې په استانبول ښار کې خونړۍ چاودنې د بشریت ضد عمل یاد کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي، او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 6 وسلوال طالبان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د مبارک میلاد په مناسبت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي او د سولې بین الافغاني خبرې پیل کړي. خغلی غنی چې نن یې د میلاد النبی په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله ویل:
زه په دې مبارک ورځ یو ځل بیا ټول مخالفان بین الافغانی مذاکرات ته رابول او دا ورته وایم ز خپل خیر د ملت خیر او د مسلمانانو خیر په دې کې نه دی چې وطنونه مو کنډواله شي.
تر دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا هم د میلاد النبی په مناسبت وسلوال مخالفین بین الافغاني خبرو ته رابلل دي. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکیې په استانبول ښار کې خونړۍ چاودنې د بشریت ضد عمل یاد کړی، او د دغه هیواد له خلکو سره یې خواخوږي ښودلې ده. ارګمڼې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې تروریزم یو ګډ سیمه ییز او نړیوال ګواښ دی. خغلی غنی یو ځل بیا د تروریستي ډلو ترمنځ پرته له کوم توپیره پر ګډې او جدي مبارزې ټینګار کړی. په ترکیه کې د تیر شپې د 2 چاودنو له امله د وژل شویو شمیر 8 تنو ته رسیدلی، او د ترکیه حکومت وایي چې په پیښه کې 168 نور کسان ټپیان شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د دغه کمیسیون ویان او منشي ګلاجان عبدالبدی سیاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د ملي حقوقي او عملیاتي کمیټو د ارزونې په رڼا کې به د دغو انتخاباتو نیټه مشخصه شي.
زمونږ درې واړه کمیټې په خپل کار باندې پیل کړی ده. درې واړو کمیټو کارونه چې بشپړ شي، د مونږ د درې واړو کمیټو د تحقیقاتو نه وروسته به یو عمومي معلومات ترلاسه کړو، ان شاء الله د هغې په رڼا کې به د مالیش لپاره تصمیم نیسو.
خغلی سید ویل یو شمیر بخوانی لایحې او طرز العملونه اصلاح او بیا کتنې ته اړتیا لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نویو کمیشنرانو شاوخوا 3 وړاندې د ولسمشر په وړاندې د لوړې مراسم ترسره کړل، او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په جنوب او جنوب ختیځ ولایتونو کې د شفق په 2 پړاو عملیاتو کې 6 وسلوال طالبان وژل شوي. د دغه وزارت ویان محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې چې په 12 ولایتونو کې پیل شوي، افغان ځواکونو پکې مهمې لاسته راوړنې درلودې. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له سالی محمد سالی سخوري.
د ترکیې په استانبول ښار کې د غبرګو بمي چاودنو له کبله د وژل شو شمیر 8 ته ورسید. د ترکیې حکومت وایي په پیښه کې 168 نور کسان ټپیان شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو نن ویل چې په وژل شو کې 10 تنه پولیس شامل دي. د ورستې معلوماتو لمخې چې تر لاسه کړی مو دي د تیرې شپې د وحشانه حملې له کبله زموږ د ملت 38 بچیان شهیدان سوي دي. په دوی کې وطنې ملکیان دي چې د یو وطن هویت لا نه دی تثبیت شوی. دوی ویل چې دغه حمله په تړاو 14 مشکوک کسان نیول سوي دي. ترکیه تر دغه بمی حمله وروسته نن د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړه. تیر شپه ناوخته په دغه حمله کې یو موټر بم حمله و چې د پولیسو موټر یې په نښه کړ او بل یې ځنوژونکی برید و چې د سټیډیوم څخه د باندې وسو. تر ځنوژونکی برید 2 ساعته مخکې په سټیډیوم کې د ترکیې د 2 وتلو ټیمونو ترمنځ د فوټبال مسابقه وه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر وایي چې اردوغان د دغو حملو له کبله قزاقستان ته خپل سفر لغوه کړ. که څه هم د دغو حملو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي ګمان کېږي په دغو حملو کې به کورد سختریزې وسله ورلاس ولري. د مصر چرواکی وای د قاهرې د قبطي عیسویانو یوې کلیسا ته نږدې یوې چاودنې لښته لږه 40 کسان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د مصر رسمي خبري اژانس مینا راپور ورکړی چې نننۍ چاودنه د هغه بم په واسطه سوې چې یو برید کوونکی د جامع کلیسا تر څنګ د سنت پیټر کلیسا ته واچاوه. قبطي عیسویان د مصر د نفوس 10% برخه جوړوي. تر دې بمې چاودنې یو ورځ مخکې په بله بمې حمله کې د قاهرې یوې پوستې ته نږدې شپږ پولیس وژل سوي وه. د حزم په نامه یوې ډلې چې شک کیږي له مناسبې ګوند اخوان المسلمین سره اړیکې لري د هغې حملې مسؤلیت منلی وو. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر نن د عراق پلازمینې بغداد ته ورسید چې له امریکایي قومندانانو او عراقي رهبرانو سره د داعش وسلولو پر ضد پر روانو پوځي عملیاتو خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزارت وایي کارټر به د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی، د عراقي کردانو د خودمختار سیمې له مشر مسعود بارزانی او د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف له قومندان ډګرمن سټیف تاونسن سره وګوري. دغه ائتلاف د عراقي ځواکونو مرسته کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي اشتن کارټر به د هغو پوځیانو مننه وکړي چې د داعش ډلې پر ضد پر روانو عملیاتو کې برخه لري او د دغو سختریزو پر ضد د مبارزې لپاره به پر نورو اقداماتو بحث وکړي. د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې په ناڅاپي سفر عراق ته ځي چې عراقي ځواکونه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په ملاتړ په موصول او د دغه ښار په شاوخوا کې له نږدې 2 میاشتې راهیسې د داعش د جنګیالیو پر ضد جنګیږي. د سوریې فعالان وایي د روسیې هوایي حملې نن د داعش جنګیالي مجبوره کړي د پالمیرا لرغوني ښار له مرکزه ووزي. په بریتانیا کې د راډیو سوریې د بشري حقوقو د څار اداره وایي سختریزي وسلوال اوس د ښار د مرکز په څنډه کې په جګړه بوختي. وسلوالو پرون وخت پر دغه مرکزی ښار حمله وکړه. د روسیې دفاع وزارت وایي تیر شپه د سوریې دولتي پوځیانو د روسیې د فعال هوایي ځواک ملاتړ پر پالمیرا ټول تروریستي بریدونه شنډ کړل. د وزارت په حواله د روسیې هوایي ځواک د عملیاتو پر مهال 4 شپته هوایي حمله وکړې او تر 300 زیات سختریزې وسلوالې ووژل او د رومانیا په پارلماني انتخاباتو کې رایه اچونه پیل سوې ده. تمه کېږي د سوسیال ډیموکرات او د دوو مرکزی شاړخو ګوندونو ترمنځ به نږدې رقابت روان وي. نظر پوښتنې څرګندوي چې د سوسیال ډیموکرات کاندیدان شاید تر ملي لیبرال او بل ګوند د رومانیا د ساتنې تر ټولنې لږ مخکې وي. د نظر پوښتنو له مخې سوسیال ډیموکراتان شاید 40% او دوه نور ګوندونه هر یو 15% او 40% رایې وګټي. د سوسیال ډیموکرات په مشرۍ د رومانیا د صدر اعظم ویکتور پونټا حکومت تیر کال وروسته له هغې استعفا وکړه چې د پلازمینې بخارست په یوه ډیسکو کې اور لګېدنې 4 شپېته کسان مړه کړل.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سنتیګریډ په کچه اټکل شوي. نن به په بدخشان کې اسمان به وریځ وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 0 او ټیټه منفي 1. د غراس په هرات کې به هم اسمان صاف وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 1. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 4. په کندهار کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 0. په مزار شریف کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 3. او په جلال آباد کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 8.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولای سئ دا خبرونه او د ازادي رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې آدرس یې azadiradio.com یا azadiradio.org کې واوري او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې افغان ولسمشر د تیر په چیر یو ځل بیا له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي او د سولې بین الافغاني خبرې پیل کړي.
یو ځل بیا ټول مخالفان بین الافغاني مذاکرات ته راغول او دا ورته وایم چې خپل خیر د ملت خیر او د مسلمانانو خیر په دې کې نه دی، وطنونه مو کنډواله شي.
د افغانستان د سولې عالي شورا پر وسلوالو طالبانو غا کوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره یو ځای شي،
یعنی به برکت امیر روز اینها تصمیم بگیرن، صلح خیر بدانن، به مذاکره حاضر شون، خواسته های خود بگوین.
که تر پای را سره ملتیا وکړي د اویو شمیر نور موضوعات به د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې باورئ. اوس هم د دې خبری ټولګې د سر موضوع، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرو ته غاړه کېږدي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې د یک شنبې په ورځ په ار کې د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د زیږون د ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وکړې. په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مسلکي مرستیال مولوي عبدالحکیم منیب له ولسمشر غنی نه د سولې په برخه کې د دل هڅو مننه وکړه او له هغه وغوښتل چې په دې برخه کې نورې قربانۍ هم ورکړي. اجمل تورمان راپور کوي.
د ارګ له خوا یو ور بیا پر وسلوالو مخالفینو د سولې د خبرو غږ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرو ته په غاړه خودلو سره د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه آله وسلم لاره تعقیب کړي. ولسمشر دغه څرګندونې د یک شنبې په ورځ په ارګ کې د میلاد نبی یا د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه آله وسلم د زیږون د ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې وکړي. ښاغلي غنی دغه شان له دینی عالمانو وغوښتل چې سولې ته د هغه کسانو د رابللو په برخه کې همکاري وکړي کوم چې د افغانستان د دښمنانو لخوا غولول شوي دي.
زه په دې مبارکه ورځ یو ځل بیا ټول مخالفان بین الافغانی مذاکرات ترابولم او دا ورته وایم چې خپل خیر د ملت خیر او د مسلمانانو خیر په دې کې نه دی چې وطنونه مو کنډواله شي او خلک مو در پدره او نورو ته محتاج پاتې شي. برعکس، زموږ ټولو خیر د رسول الله مبارک د لارې، یعنی د سولې، د رحم او د اخوت د لارې په پیروي کې ده.
دا لومړی ځل نه دی چې ارګ پر وسلوالو مخالفینو د سولې د خبرو غږ کوي، بلکې تر دې پخوا هم په اخترونو او یو شمېر نورو مناسبتي غونډو کې ولسمشر د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې د جګړې د دوام پر ځای د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. ولسمشر غنی په داسې حال کې پر وسلوالو مخالفینو د سولې د بین الافغاني خبرو غږ کوي چې د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې له امریکې غوښتي چې له دوی سره د سولې مشروطو خبرو ته کښېني. په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مسلکي مرستیال مولوي عبدالحکیم منیب له ولسمشر غنی نه د سولې په برخه کې د دل هڅو مننه وکړه او له هغه وغوښتل چې په دې برخه کې نوره قرباني هم ورکړي.
جرارت ماب جمهور رئیس، تاسو د موږ مشر یاستئ. د سولې لپاره مو کومه لړۍ شروع کړې، موږ حمایه کوو او موږ د تاسو نه خواهش کوو چې په دې لاره کې جرأت نور هم وکوئ، قرباني هم ورکړئ. موږ در سره یو، سو موږ او تاسې یوې دایمي سولې ته خدای تعالی جل جلاله ورسوي.
افغان حکومت په داسې حال کې پر وسلوالو مخالفینو د سولې غږ کوي چې شاوخوا درې میاشتې مخکې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې ترمنځ د سولې تفاهم لیک لاسلیک شو.
و موردل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرو ته غاړه کېږدي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا پر وسلوالو طالبانو غږ کوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د دې شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمی ازادي راډیو ته وویل د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د میلاد مبارک په درناوي له طالبانو هیله ده چې نور له جنگ او وینو تویولو څخه لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د لانګوار ژورنال ویب سایټ د وسلوالو طالبانو له قوله لیکلي چې تا طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا د تیر پسیر یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو غواړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره د یو ځای او خپل هر ډول اختلافات د خبرو اترو له لارې هوار کړي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو صلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار د یکشنبه په ورځ په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
هیچ ګونه جواز شرعي نه داره کسی که برادر مسلمان خودم میکشه.
هیچ شرعي جواز نه لري چې څوک خپل مسلمان رو وژني او خپل هیواد خرابوي. د دې مبارک ورځې په درناوي د صلح خیر وګڼي، خبرو ته کینی، خپل غوښتنې دی ووایي او وینه تویدنه چې اخرت ته زیان رسوي بس کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د لانګوار ژورنال ویب سایټ لیکلي چې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي او ویلي دي چې له نورو تروریستي ډلو په تیره له القاعدې سره اړیکې ټینګې کړې دي. د لانګوار ژورنال ویب پاڼه لیکي چې د طالبانو فرهنګي کمیسیون ویلي د سولې د خبرو لپاره اوسنۍ غوښتنې واقعي نه بلکې یوه سیاسي لوبه ده او کومه مبارزه چې طالبانو پیل کړې د شریعت تر نافذېدو پورې به دوام وکړي. په خوا تر دې د طالبانو ځینو چارواکو او د سیمې ځینو څېړونکو هیله ښودلې وه چې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا هم ویلي چې د سولې د خبرو لپاره د طالبانو له ځینو مشرانو سره اړیکې لري. د سولې عالي شورا دا هم وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې رښتینې د افغانستان د ټول ملت غوښتنه او بل هیڅ اړخ نه لري. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال هم ویلي دا هیلی پیدا شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لارې هوارې شي. دا چې طالبانو په ناڅاپي توګه له افغان حکومت سره د سولې له خبرو انکار کړی، د سیاسي چارو پوهان وایي چې د طالبانو د نوو څرګندونو لامل د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو لمسون او هڅونه ده. د سیاسي چارو پوه انجینیر متی الله خروټی ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د روسیې او ایران اړیکو طالبانو ته دا جرأت ورکړی چې له افغانستان سره د سولې له خبرو انکار وکړي.
د طالبان تحریک کې تغییر سیاست یګونه عوامل د روسیې مستقیم علني حمایت ده. د افغانستان د جګړې کې استخباراتي علاقات مخفیانه فعالیت کوي، اما بالاخره د فدراتیف روسی سفیر په صراحت اعلان وکړ چې موږ طالبان اسلامي تحریک نه حمایه معنوي کوو. ای حمایه معنوي باندې چې دوی اقرار وکړل ګویا نور حمایه هم شته است. دا دغه نوې اړیکې چې طالبان اسلامي تحریک پیدا کړل دی او مدار بده کې چې موږ د افغانستان حکومت سره خبرو نکینو.
د یادونه ده چې طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د پټو خبرو په اړه په خاطر دی یو شمیر رسنیو خبرونه هم خپاره کړي، خو حکومتي چارواکو په دې اړه له وضاحت ډډه کړې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی به د درېګونو کمیټو تر ارزونو وروسته د انتخاباتو د محل ویش په اړه پریکړه وکړي. د دغه کمیسیون ویان او منشي ګلاجان عبدالبدی سیاد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د انتخاباتو مالی، حقوقي او عملیاتي کمیټو ته شاوخوا دوه میاشتې وخت ورکړی چې خپلې ارزونې پای ته ورسوي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو څخه د سر یو شمیر بنسټونه شته ستونزو ته په کتو د کره ارزونو په برخه کې د یادو کمیټو کار ته د شک په سترګه ګوري. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو محل ویش اعلان شي. یاد کمیسیون وایي چې د اصلاحاتو په موخه خپلو درېګونو کمیټو ته شاوخوا دوه میاشتې وخت ورکړی چې خپلې ارزونې بشپړې کړي چې دوی به له مخې بیا د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو محل ویش هم اعلان کړي. د دغه کمیسیون ویانو منشي ګلاجان عبدالبدی سیاد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د مالی، حقوقي او عملیاتي کمیټو د ارزونې په رڼا کې به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو محل ویش او نیټه معلومه شي. د ښاغلی سیاد په خبره یو شمیر بخوانی لایحه او طرز عملونه اصلاح او بیا کتنې ته اړتیا لري.
د مونږ درې واړه کمیټې په خپل کار باندې پیل کړی ده. د حقوقي کمیټې کار دا ده چې هغه ټول لایحې او طرز عملونه هغه بیا بازنګري کړي. د عملیاتي کمیټې او د اداري او مالي کمیټې هم دندې سپارل شوې دي. عملیاتي کمیټې خپلې چارې سرته ورسېدې. هغه درې واړو کمیټو کارونه چې بشپړ شي دي، مونږ د درې واړو کمیټو د تحقیقاتو نه وروسته بیا یو عمومی معلومات ترلاسه کړئ. ان شاء الله د هغه پرانا کې بعد مالیش لپاره تصمیم نیسو.
خاغلی سید همدار زویل دوی د دارالانشا بست هم اعلان کړی چې په شرایطو برابر کسان به دوی ته خپل اسناد وسپاري او بیا به د انتخاب په هدف لړلې درې کسان ولسمشر ته معرفي شي. ټاکل شوی و چې د ولسیرګي ولسوارۍ شوراګانو انتخابات د 1994 کال په پسرلی کې شوی وای، خو انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو د نه عملي کېدو په خاطر لا هم دغه انتخابات نه دي شوي. د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره له نویو کمیشنرانو څخه چې د غوراوي کمیټې لخوا تر یو لړ مراحلو وروسته د یو لس په ترڅ کې ولسمشر ته پیژندلې و، ولسمشر وطنه د انتخاباتو او 15 تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره انتخاب کړل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نویو کمیشنرانو شاوخوا دریو نه وړاندې د ولسمشر په وړاندې د لوړې مراسم ترسره او په کارې پیل وکړ. د افغانستان د انتخاباتو پورې تړلې مدني بنسټونو یا اکسین مشر جانداد سپینغر بیا د اصلاحاتو په ترڅ کې د رامنځته شوو کمیسیونونو د ظرفیتونو په اړه اندېښنه لري او وایي چې تر ډېره به د دغو کمیسیونونو کارونه سمبولیک وي.
که چیرې هدف د ځینې سمبولیکو اقداماتو کول وي، خو دا که یو اداره متخصصه وي که نه وي نو هغه یې کولی شي. او که مونږ غواړو چې داسې په واقعي توګه ځینې اصلاحات او ځینې قدمونه پورته کړو چې هم پروسې اصلاح سبب شي او هم د خلکو اعتماد حاصل کړو، نو دا خو ظرفیت ته ضرورت لري. په تاسف سره د کمیسیونونه داسې رامنځته شو، مونږ ګورو لازم ظرفیت په تاسف سره نشته.
خغله سپینغر وایي د رښتینو اصلاحاتو او ستونزو د ارزونې په هدف باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو متخصصینو سره مشورې وکړي. د نوموړي په وینا د ارزونې باید پټې نه وي تر څو د خلکو باور ته زیان ونه رسیږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
په افغانستان کې د روسیې سفیر دا مانی چې هیواد یې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې او ټینګار کوي چې دوی په افغانستان کې د داعش له فعالیتونو څخه اندېښمن دي. د روسیې سفیر دا خبرې د شنبې په ورځ د افغانستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیسیون کې وکړې. الکساندر مانتیتسکی وایي هدف یې د طالبانو پر مټ د داعش د ډلې ځپل دي او له طالبانو سره ګټې نه لري. د سیاسي چارو له کارپوه اسحاق اتمر نومې د افغان طالبانو او روسیې د اړیکو په اړه پوښتنه وکړه.
زه باور په دې باندې نه لرم چې روسان مشترک ګټې د طالبانو سره ولري. صرف د روسانو تماس د طالبانو سره و په دې معنی چې دوی د طالبانو د وضعیت نه او د هغوی د راتلونکي نه د داعش په مقابل کې او نور کوم حرکتونه چې په افغانستان کې روان دي د دې نه ځان پرېږدي. او دغه تماس یو لاین تماس چې د طالبانو سره لري، دوی خپل ډیپلوماسي غواړي چې په کار واچوي او په دې معنا چې د طالبانو سره هم د دې اړیکې یعنی
اتمر صاحب، تیره ورځ د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو په کمیسیون کې په کابل کې د روسیې سفیر وویل چې موږ یوازې د طالبان د داعش له ویرې نه د داعش د ځپلو لپاره غواړو له طالبانو سره اړیکې ولرو. ښه به دا نه وي چې روسیه له دې لارې چې د افغانستان حکومت وسلوالو مخالفینو سره اړیکې ونیسي بیا داعش وځپي، که له افغان حکومت سره مستقیمې مرستې وکړي تر څو پورې عملاً افغان حکومت دوی سره په جګړه بوخت ده، نور هم یې جګړه د داعش په وړاندې تونده شي.
د روسانو لپاره هغوی خپل انتخاب لري. هغوی نه یوازې چې د افغانستان په حکومت باندې د دوی په معلوماتو باندې اتکا کوي، دوی غواړي چې د مستقیمن د طالبانو سره هم د هغوی د معلوماتو نه ځان خبر کړي. دا خو مونږ او تاسو وایو چې روسان د باید دغه کار وکړي چې دوی د راشي افغانستان حکومت سره د اړیکې ونیسي. هغوی په ټول افغانانو باندې فکر کوي. دا د هغوی ډیپلوماسي ته لیکن زمون مشکل څه دی زمون مشکل دا دی چې موږ با روسي سره همسایي ټوب لرو روسي سره خرواب لرو روسان په دې قانوني کې تاسو راځي د طالبان سره کېنی تر څو سره کېنی زمون د اجازه پرته زمون د حضور پرته تاسو دا ډیپلوماسي پر مخ مه دی ځکه دا سیمه نور هم کافي څنګه خواته دی نو هغه ډیپلوماټیک مجداونه د روسان سره تماس نیسي او اول خو دوی به روسان په دې قانع کړي چې د افغانستان په ستراتیژي باندې هغوی متحکم شي چې د افغانستان د دولت ستراتیژي د طالبانو او د داعش او په سیمه کې د راتلونکي جګړې په برخه کې څه دی روسان د باید دا ستراتیژي تعقیب کړي نه دا چې مستقلانه توګه دوی غواړي چې طالبانو سره یا بل چا سره دوی خبرې وکړي که یقینا دوی غواړي چې طالبانو سره خبرې وکړي باید دغه د یو مشترک اجنډا سره ده چې یو کمپرنس پکې غوندې دوی باید طالبان سره کېني چې د افغانستان لوري وي د طالبان وي دوی خپله وي او په راتلونکي کې د سیمې دپاره یو ستراتیژي د هر هغه دښمن په مقابل کې چې د سیمې ثبات تر خطر لاندې راولي تر تعقیق لاندې د هغه په مقابل کې دوی باید یو مشترک دریځ ولري.
د سیاسي چارو کارپو اساق اتمرو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ژوند
ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په لغمان کې له پاکستان راستنه شوی کډوالو ته نوې خرګوټي پرانست چې د چارواکو په خبره په دې خرګوټي کې به 2000 کورونه ته د ځمکو نمرې توزیع شي. په دې اړه نور هله سیمې څخه د شاه محمد شینواری پر راپور کې
د کډوالو چارو وزارت د لغمان ولایتي ادارې په همکاري د دې ولایت مرکز اړوند بابا سي پسيمه کې له پاکستان راستنه شو کډوالو ته نوې خرګوټه پرانیست. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د یک شمی پورز د دې خرګوټې د پرانیست پر مهال ویل په دې خرګوټې کې به 2000 کورنۍ ځای پر ځای شي چې دوی لپاره به اړین ټول سهولتونه هم برابر کړي.
12000 نمره در اینجا همون قسمی که دوستا صحبت کردن در نظر گرفته شده، یعنی در حدود 100000 نفوس جای می
ده. څنګه چې دوستانو خبرې وکړي دلته 2000 کورنۍ ته نمرې په نظر کې نیول شوې ته بندي خرګوټي ته د برېښنا او بو سړک او مکتب اړتیا شته. نو څنګه چې والی صاحب ویل موږ به د اړوند وزارتونو توجه راوړو او هم به د مرستندوی ټولنو پام راجلب کړو او هغه کارونه چې د کډوالو چارو وزارت پورې اړه لري هغه به تر سره کړو.
و سایر اعضای کابینه که این کارا مربوطش میشه و هم تلاش بکنیم برای جلب توجه مؤسسات بین المللی در اینجا و هم کارهایی را که خود وزارت امور مهاجرین میتونه برای شما انجام بده.
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د کډوالو چارو وزارت نه مننه وکړه چې له پاکستان نه درسنه شو کډوالو ستونزو ته توجه وکړه. نو موري د دې خرګوټي د توزیع په اړه خلکو ته ډاډ ورکړ چې د توزیع له پروسې نه بخپله څارنه کوي او مستحق خلکو ته بخپل حق رسیږي.
پروان بهیر کې به ان شاء الله په ټوله معنا شفافیت وي، قانون تطبیق به وي، عدالت به وي. هغه څوک چې د لغمان اوسیدونکو د لغمان تذکره ولري وجود الشرایط به هغه په ټول دلته سره ځای پر ځای کیږي. دا یو خاص مشخص قوم پر اړه و نه لري، دا په مشخص دل پر اړه و نه لري، دا به د لغمان د ټولو خلکو کم چا چې هجرت کړي او برته راستنه شوی او دلته اسناد پلاس کولري هغه ته به دلته ان شاء الله نمرې ورکول کیږي.
له پاکستان نه راستنه شو کډوالو خوخی ښکارا کړه چې افغان حکومت د سرپناه سوزې د حل په برخه کې ورسره همکاري وکړه.
زه د بابا صاحب د کیم د یو خطیب په نمندګي او ټول ولس او د دې علاقې اوسیدونکو په نمندګي زه والی صاحب ته او وزیر صاحب ته او راغلی پلاوی ته ټولو ته مبارکي وي او ډیر خوشحالي په دې باندې او الله رب العالمین دې وکړي چې دغه نمرې مستحق خلکو ته توزیع شي او مستحق خلق او مشکل حل شي او دا کاروال پکې خوشاله او پامل کې وس
خلق نو موږ سره ډیر مرسته لمو دي ډیره خوشاله دي موږ سره ډیر همدردی کړي دا موږ پړې سخت باندې پاکستان نه راو خپل مل تراغلو نو موږ دې شو چې موږ اوس لګدمونه چې تازه نوې پیدا سول موږ ډیره خوشاله سره خوشاله نه پکاله کې نه دي خپل ملک موږ ته ډیره سہولت ملایوي
د کډوالو چارو وزارت د مسولینو په خبره دوی تخنیکی ټیم ته دند سپارل چې سم د لاس د دې نوي خارګوټي د سړک او بوره سونه خونځي او جماعتونو د جوړولو په برخه کې سروي پیل کړي تر څو اړوند وزارت تونه عمر سندوی ټولنې درغونې چارو ته دعوت کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
درنو اوریدونکو تاسو د محل زمو غغله ازادي رادیو څخه اوري چې د سهار لو د مخام تر وبجو پوري خبرونه لري. د محل په افغانستان کې د مازدیګر څلرنیمې بجې شوې. د افغانستان سیمه او نړۍ لاند خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورو او ورپسې هم سپورتي خبرونه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د میلاد النبی په مناسبت له وسلوالو مخالفانو غوښتنه وکړه چې له جګړو لاس واخلي او د سولې بین الافغانی خبرې پیل کړي. ولسمشر اشرف غنی د ترکیې په استنبول ښار کې خونړۍ چاودنې د بشریت ضد عمل یاد کړي. د ترکیې چارواکي وایي په دغو چاودنو کې 38 کسان وژل شوي او 168 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ څرګندوي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مهال ویش اعلان کړي. د مصر چارواکي وایي د قاهرې د قبطي عیسویانو یوې کلیسا ته نږدې په یوه چاودنې کې 40 کسان وژل شوي او 35 نور ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر نن د عراق پلازمینې بغداد ته ورسېد چې له امریکایي قمندانانو او عراقي رهبرانو سره د داعش وسلولو پر ضد پر روانو پوځي عملیاتو خبرې وکړي. او د رومانیا په پارلماني انتخاباتو کې رایه اچونه پیل شوې ده. تمه کیږي د سوسیال ډیموکرات او دوو مرکزي شیا اړخو ګوندونو ترمنځ به نږدې رقابت روان وي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په پام کې ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډله د سریلانکا د آسیا کپ د 19 کلونو په سیالۍ کې د بنگلاديش پر وړاندې لوبه وکړي. دغه سیالۍ د رواني میلادي میاشتې په 15مه ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل په دغه سیالۍ کې 8 آسیایي هیوادونه ګډون کوي او د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډله په بي ګروپ کې ځای لري. د ښاغلي هوتک په خبره د افغانستان د لوبډلې دوهم لوبه د پاکستان او روسي لوبه له سنگاپور سره ده. تمه ده د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ په کابل کې د نهو ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د باسکټبال سیالۍ 20 پړاو ترسره شي. د افغانستان د بایسکل چلونې د فدراسیون رئیس عبدالصبور عزیزي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې له کابل، هرات، کندهار، بلخ، هلمند، سمنګان، بامیان، غزني او ننګرهار څخه لوبغاړي ګډون کوي. ښاغلي عزیزي زیاته کړه چې د دغو ورځنیو سیالۍ هدف د باسکټبال ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو معرفي کول دي. او د انګلستان د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې تیره شپه د ارسنال ټیم د سیالۍ د جدول په سر کې ځای وموند. د انګلستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې ارسنال تیره شپه 3-1 پر وړاندې د سوتوک سیتی ټیم ته ماتې ورکړه او 3 امتیازونه یې واخیستل. د مانچستر سیتی ټیم بیا ونه توانید چې د لیکستر سیتی ټیم پر وړاندې بریا خپله کړي او په څلورم مقام کې پاتې شو. دغه راز د دغو سیالۍ په لړ کې نن شپه د چلسی، مانچستر یونایټیډ او لیورپول د زیات امتیاز نو د ترلاسه کولو لپاره د خپل سیالو ډلو پر وړاندې د لوبې میدان ته سي. د خبرونو پای
ل مرزي احمد زین مننه چې سپورتي خبرونه واورول. اوس هم کندوز ولایت ته ځو. د کندوز ولایت د ترانسپورت چارواکي خبر ورکوي چې د روان کال په نهو میاشتو کې د دې ریاست په عوایدو کې یو لسلنه ډیروالی راغلی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین لسیمه څخه نور حاضر کوي.
د کندز د ترانسپورت ریاست په وایده کې 11% ډیروالی راغلی. د کندز ولایت د ترانسپورت ریاست چارواکي وایي چې د روان کال په 9 میاشتو کې د دې ریاست په وایده کې 11% ډیروالی راغلی دی. د دوی په وینا سره له دې چې سږ کال د کندز ولایت سقوط وکړ او په دې ولایت کې اقتصادي او سوداګریزې چارې هم له ستونزو سره مخامخ وې، خو بیا هم دوی توانېدلی چې د دې ادارې په وایده کې ډیروالی رامنځته کړي. د دغه ولایت د ترانسپورت رئیس سید جواد جلالي ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادارې اوایډ ټول د ځمکني ترانسپورت خدمتونو له لارې ترلاسه کیږي. هغه وایي چې دوی ته په روان کال کې څه باندې 8 میلیون افغانۍ پلان ورکړل شوی و، خو دوی تر دې دمه توانېدلی چې د دې ادارې په عوایدو کې 11% زیاتوالی راولي.
امسال د بدترین سال از لحاظ امنیتی و از لحاظ
روان کال د سوداګریزو فعالیتونو لپاره یو خراب او له ستونزو ډک کال و، ځکه امنیتي ستونزې ډېرې وې او زموږ کار او فعالیت ترانسپورټي خدمتونو همدارنګه سوداګریزو فعالیتونو پورې تړلی دی. خو سره له دغو ستونزو بیا هم موږ وتوانېدلو چې د دې ادارې په عوایدو کې 11% زیاتوالی راولو
و از پلان 11% تزعید داشته باشه.
ښاغلی جلالی همدارز وویل چې د مسافر وړونکو او بار وړونکو وسایطو څخه د حق العبور راټولولو، د موټر چلوونکو له غیر قانوني چلند، د خط سر د کتابچې د ویشلو، د ترانسپورټي خدمتونو له لارې، همدارنګه له شیرخان بندر څخه د سوداګریزو توکو انتقالاتو څخه دوی دغه وای ترلاسه کړي دي.
ما از بخشای مختلف عوایداتي کې
موږ له ترانسپورټي کمیشن څخه د خلاف رفتار و وسایطو جریمو څخه، د خط سر کتابچو خرڅولو څخه، همدارنګه د قیمت لرونکو پاڼو له ویشلو څخه او له دې یادو سرچینو څخه وای ترلاسه کوو.
د فروش اوراق بهادار است.
نوموړي زیاته کړه په روان کال کې څه باندې 6500 کسان چې د کندز سقوط له کبله د هیواد نورو ولایتونو ته بې ځای شوي وو، دوی دغه شمېر کسان په وړیا توګه د خصوصي ترانسپورټي شرکتونو په وسیله بیرته کندز سره انتقال کړي دي. ښاغلی جلالي زیاتوي چې اوس هم ځینې ستونزې لري، ځکه لا هم د کندز په ځینو سیمو کې د نامنویو له کبله د دې ادارې د کارونو پر وړاندې خنډونه موجود دي. د یادولو وړ ده چې کندز د شمال ختیځ ولایتونو بغلان، تخار، بدخشان زون دی، همدارنګه له تاجکستان سره هم ګډه پوله لري چې د شیرخان بندر له لارې افغانستان څخه سوداګریز توکي د آسیای مرکزي هیوادونو ته صادریږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. په ترکیه کې نن د تېرې شپې د دو خونړیو حملو له امله ویر اعلان سوی او د دې هیواد ولسمشر قزاقستان ته خپل سفر ځنډولی. په دغو حملو کې چې تر اوسه چا مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، له 150 زیات کسان وژل سوي او په لسګونو نور ژوبل سوي دي. جزئیات یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکیه په استانبول کې د تېرې شپې د دو خونړیو حملو له امله نن په دې هیواد کې ویر اعلان شوی. د ترکیه صدر اعظم بنیالی یلدرم امر کړی چې ټول بیرغونه د نیم ځوړند وي. تیرش په ناوخت د استانبول په مرکزی برخه کې د بسیکاس لوبغالی ته نږدې پر پولیسو دوه حملې وشوې چې 40 کسان پکې ووژل شول. یو موټر بم چاودنه د بسیکاس او بورساسپور د فوټبال د ټیمونو ترمنځ د مسابقې له ترسره کېدو وروسته د لوبغالی د باندې وشوه. له دغې حملې سمدستي وروسته یو ځان وژونکي په څنګلوري مکه پارک کې ځان والوزو. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وویل چې د 40 وژل شوو کسانو په ډله کې 30 پولیسان دي. د هغه په وینا د دغو حملو په تړاو 14 نیول شوي دي. دا کرغیړنه او بې رحمانه حمله ده. زموږ د همکارانو د څېړنې په نتیجه کې معلومه شوې چې دوه حملې شوي، یوه بسیکاس لوبغالي ته نږدې له سوزر پلازا سره او بله حمله مکه پارک سره شوي چې ګمان کیږي انتحاري حمله وه. د استانبول د والی دفتر د ټپیانو شمیر 168 ښودلی چې د شاوخوا 40 تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. د دغو حملو له امله ولسمشر رجب طیب اردوغان قزاقستان ته خپل دوه ورځنی سفر چې ټاکل شوی و نن یې ترسره کړي شاته غورځولی دی. د مصطفی ګلدور په نوم د استانبول یوه اوسیدونکي رویترز ته وویل چې دوی په راتلونکي کې د دا ډول حملو څخه اندېښنه لري. زه هیله من یم چې چارواکي هڅه وکړي چې د نورو حملو مخه ونیسي. دا زموږ غوښتنه ده. موږ له امنیت پرته بل هیڅ هیله نه کوو. موږ له دوی غواړو چې زموږ امن یقیني کړي. د دغو حملو د غندنې په ترڅ کې د ناتو سرمنشي یانس استولتنبرګ د استانبول حملې وحشتناک تروریستي عمل یاد کړی او له ترکیې سره چې د ناتو غړي د خپل خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي چې دا سازمان د تروریزم د هرې بڼې په وړاندې مبارزې ته ژمن دی. په ترکیه کې د امریکا سفارت د ټویټر پاڼې لخوا په یو بیان کې ویلي چې زموږ زړونه او دعاوې نن شپه د ترکیې له خلکو سره دي. د افغانستان جمهوري ریاست هم د یو بیان په خپرولو سره دغه حملې غندلې او ولسمشر اشرف غني د ترکیې ولسمشر او د هیواد وګړو ته خپل د خواخوږي تب وړاندې کړی دی. تر اوسه چا دغه حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی او نه هم د ترکیې چارواکو کومې ډلې ته د ملامتي ګوته نیولې، خو په وروستي یو کال کې استانبول او د ترکیې نور ښارونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځو په نښه کړي وو.
درنو اوریدونکو، اوس هم واره رسیدلې د ورکو عزیزانو پروګرام ته چې زموږ همکار امان الله امیرزی چمتو کړی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی. دا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزانو او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزا تاسو جوړو ما وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو، ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، د دې په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ډېر کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي. یو وار بیا هم له دغو کسانو څخه چې زموږ اوریدونکي ځوروي او بې ځایه دوی ته تلیفونونه کوي، هیله کوو چې پرېږدي زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د دوی ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. ډېر به مونږ ځنډو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي، اوریدونکو تلیفون کړی دی او د دوی په اړه معلومات لري. د پروګرام په پیل کې باغ یو تلیفوني پیغام تاسو ته درواورو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ډېر کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي. نو بیا هم له دغو کسانو څخه چې زموږ اوریدونکي بې ځایه ځوروي، هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدئ، بې ځایه تلیفونونه ورته مه کوئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. اوس به هغه تلیفوني پیغام راواخلو چې له فرا نه د بالا بلوک له ولسوالۍ نه حاجي جان آغا موږ ته رالېږلی دی. دغه ګران ورور وایي چې د یوه ګونګي په هکله معلومات لري. د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام به یو ځای سره واورو.
د پرا د بالا بلوک د پرا ورور د ولسوالۍ د شاهزنګل د کیم حاجي جان آغا نومې زما دلته یو نفر دی چې ګونګ دی او په غوږو کون دی. د هرات انتقال کړی دی، دلته راوړی دی، دلته یو کار کسب کوي او د لوی په یو کور کې دی او میالکاته سړی دی، په ژبه ګونګ دی، په غوږو کون دی. دغه د هر مسلمان چې دی موږ خپل د ټلیفون شماره مې په ابل پیغام کې په دې و نه ویله چې موږ خلک په عذابوي اټکوي، زنګونه وایي یا مسکالونه راکوي، موږ یې نه په څنګه کړو. دغه چې د هر سړي دی، دغه سړی د موږ ته خپله زنګ ووایي چې ادرس ورکړو، چې دغه سړی راته یا زنګ وهئ یا زموږ د ټلیفون شماره په لاس نه ورتله. نو دای دې وکړي چې د پرارو ته دراسي د پرارو د څخه بس نمائندګي ده د سراچو اوالا بس دغه سراچو ته ډېر شناخته خلک دي ورته ودوایي چې موږ ځو د حاجي ادم خان کلي ته سیازنګل ته دلته چې راغی حاجي ادم خان چې پیدا کوي بس هغه سړی هم هغه ګونګ په لاس ورکول کېږي نو د ټلیفون شماره به هم درته ووایم چې خلک مو په عذاب نه کړي موږ ته مزاحمت جوړ نه کړي 0-8-8-3-3-0-8-3-9 په دغه شمارې 24 ساعته روښانه ده موږ ته د زنګ وایي چې موږ دغه مسلمان په هغه سړي ته په لاس ورکړو دغه د خیر او د مسلمانۍ د روګا دغه کار موږ کوو چې دغه سړی دلته دی په ژبه نه پوهېږي ګونګ دی چې هر څه پوښتنه ځینې کوو کول هم دی د 15 تر 18 کلونو عمر لري یانکاته سړی دی ژیره هم لري تور ژیره یې ده نو مخته مو ښه الام ومن
تلیفوني پیغام مو واورد یو بل ګران ورور هم ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او هم در ازی ویلی دی چې دیو ګونګي په اکله معلومات لري راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو
بل ورځ دلته چې تلیفون وکړی ما څخه موږ یو نفر ورکړی چې په ژبه ګونګ دی او په غوږو هم کون دی او د ایران څخه را مرز کړی په ایران کې زموږ څخه ورک شوی دی دغه معلومات زه ورکوم تا زما نمبر تلیفون وکړي 0-0-6 یو سل شل دری سونزی بیا تکراروام 0-0-6 یو سل شل دری سونزی داغه لمبر تا دی تلیفون مکری زی معلومات ورکواما دا ما تا معلوم دای داغه نفر زدید ماسر یو زای
تلیفونی پیغام و وارد اوز با تاست دست یو تلیفونی پیغام خبور کرو چی و ورور پنامه دی سیف الله له بلوچستان را لګلای دی دا وایي چې د یو شخص په اکله چې طاهر نومیږي او له ننګرهار د معلومات لري راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو
یو څه فلاح خبرې کوم د پاکستان له لاهور ښار نه له نن زما سره یو ملګری دی چې خانه نیږي د ننګرهار او سجن کې تقریبا نظر کاله نه بتره کا شوی دی صدا د څوک زما حضوري داري شخص هم نشر شي د ورځې را مخه د ماته په نمبر تلیفون وکړي 0-0-0-3-3-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
ته ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ازادي راډيو څخه خبري په ازادي راډيو کې د ورکو شوې ځانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي راډيو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډيو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ، اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org. ګرانو دوستانو، اوس تاسو ته هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټول ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زما نوم حضرت عمر ده، زما ماما صد الله برحمه که چا ته پته یې معلومات په دغه مې نه دي نه ما سره په ما ته نه شي چې پر اویا او شپږ شپږ دوه دوه یو بیا تر څنګ مې روان چې پر اویا او شپږ شپږ دوه دوه یو تور ودان خدای ته. السلام علیکم، اج کاروان کب دروزګان ولایت چرشنو دور سولید خود نه یو سپلین کیم. زما د ودانی خوریان دې ناملا او د ګولا په نامه پروش کله سولید رئیس نه درکسي پروش کله سولید د خکر زک په دشت کیو. نو وشنه نمبرونه کار کین نه چاته پاتل ګیر کار چاته معلوماتي په دشت مرځ زنګ سپر و سلور و 28113. السلام علیکم،
راجان دلمند ولایت واشیر د ولسوالی څخه خبره کوم. ما یو ورور ورکتی خان میږي د لاس کال کې چې هیڅ پته مستنسته یا انجوال هر کری بار دوه څاوري د موږ پیغام د ازادي صداي له لورې چې د نشر کې د نمبر د موږ سره تماس کړ کې 0 0 3 2 3 4 5 3 9.
السلام علیکم، زما نوم اختر محمد دی، د بادغیس ولایت نه د لوکیسخ د کلی اوسیدونکی یم. ما یو مور و پلار و ورک دی، دا درې میاشتې کېږي. نوم یې اسماعیل خان دی، د مور نوم یې بانو خان ده. که هر څوک چې معلومات لري په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي، 0102 0206 5 3.
بله السلام علیکم، زه محمد نسیم نه کندهار ولایت خبرې کوم. زما ورور محمد کریم نومیږي، اوس سره مې د عمه زوی چې محمد حکیم نومیږي، د 15 کالو را په دې خوا د کابل څخه نادرکه شوي دي، د مکتب په لور تللي دي، بیا هېڅ ترک نه دی معلوم شوی. د دې د مړي او د ژوندي حال احوال موږ نه لرو، هر چا ته که د دې په اړه معلومات وي لطفا په دغه شمېره دې اړیکه راسره ونیسي.
السلام علیکم، زادل صاحبی زادی را دو کار کوم کو ریدن کو دنی کی د احترامات وړاندې کوم. ما ورور په نامه رضا خان 25 کاله کېږي چې بې اداره کړی، یاد د اعلان په خپله اورو، یاد د انډیوالانو مهرباني دې وکړي په دا شماره دې زنګ وایي، 0505 8 9 1 4. وسلام په احترام، روفیان د خدای غواړم.
راج عبدالوهاب د غزنی ولایت د همدغه د ولسوالۍ د مزار د کلي څخه خبره کوم. ما یو ماما ده، د 25 کاله کېږي، د محمد کاظم په نامه ده، ورکته که چاته په اړه معلومات دي موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهئ، 0909 80 10 5. ډېره مننه د ازادي راډیو، زنده باد.
السلام علیکم، زاد السلام نیرم د ایمان ولایت د باباجي اوسېدونکی. زما یو ورور چې اسمتمېزي چې نادرکه شوی دي، هلچر چې واړه معلومات وي په دغه شمېرې کې زنګ ووهئ، چې تر اوسه 48 لس نه نوي نه 8.
ہلو السلام علیکم، خان داود دے ہلمند ولایت گرم سیل دلوس والے نخرو کے دسنی و سیزن کے لئے جاگان لکھیل از مجھے غرور رکشہ ویری رفیورت من حمد اشکرم زوان دا او دو دیر دیال اسکار لکھیل جا صاحب تکلیف داری او دری میں اسکیل سے لکور تخورت دا حس دا درکی نشتا کا ہر مسلمان غرور تا معلوم وی او یا لدل وی یا مر وی از مند وی یا بخارج کی وی یا بداخل کی پدا غشنیرہ دی جنگ ہو جی سی پر او یا سی پر غصو آتت سلوی کیسل و سلوی کنسو ننیوی سی پر غصو آتت سلوی کیسل و سلوی کنسو ننیوی یو بل شمیره ده، 0 0 2 یو دیر در دیر دیار لسنیوی یو آتی 0 0 2 یو دیر در دیر دیار لسنیوی یو آتی سیروس منامو که هر مسلمان رو لدل ایوی مسجد بلا شمیره جنگو یو سلام.
السلام علیکم، زه اکبر افشا د پچراګم د ولسوالۍ نه د جلال آباد نه خبرې کوم. ما یو زوی زرغون شاه په نامه هم دی، ما نوم ګل افشا دی. که چېرته چاته څه معلومات وي ما ته زه په دې لامل مې زنګ ووهئ، 0 1 0 2 1 2 0 2 4 4 2 8 0. که هر چا ما ته دا معلومات راکړه چې تازه په دغه ځای کې دی، زه به 50,000 روپۍ په هغه درکړم، انعام کې درکړم. سلام
معلومات السلام علیکم، ننګرهار ولایت نه خبر کوم. ما یو پیغام د ورکو ازانو پروگرام ته کوم. ما یو ورور ده، ظفر الله نوم ده، پېښور کې پېښور پاکستان کې درې کاله کېږي چې شوی ده. هر چا ته په دې اړه معلومات دې ټلیفون شمېره زنګ ووهئ، ترینوی اتا پینزنوی نوی سپیاش میرا چکارو ما سپر اتاویا ترینوی اتا پینزنوی کتا پاکستان نوی افغانستان کور جو سا ناوکی نو بیاری نتا زنگو ہے سلام با احترام از دیر اکیو جو
بلیا سلام علیکم زم احمد جان خندار در علایت سلام احمد جان محمد خان و محمد خان خدای نظر زامن دلالی پانوان را رگار به هلمن ولایت د مساکله د ولسوالۍ ریګۍ یالیزۍ د کلي دي په هر څوک د دې په اړه معلومات لري ادې په خپله زما غږاوري نو د مهربانۍ له مخې دې زما سره د دوه شمېره تپاس ونیسي پر اویا درې یو پنځه اته نه شپږ څلور پنځه شمېره جدا صفر اویا درې یو پنځه اته نه شپږ څلور سلام ازادي راډیو ډېرمن
اجی عطا محمد د بادغیس د ولایت د غورماش د ولسوالۍ د تحقیقاتون د کلی څخه خبره کوم. زما یو لمسی چې نعمت الله نومیږي د ضیا الحق زوی دی، د کوټې په ښار کې ورک دی، نوموړی د څوارلسو کالو هلک دی. په بای پاس کې د شیرجان اشتاد کې د عشره مبشره مدرسه کې درس وایه. د زیرو په خاطر د شنبې په ورځ چې نن یې اتمه ورځ ده وتلی دی، تر اوسه لا درک دی که هر چاته د دغه هلک فاته وي. هیله ده چې په لاندې لمبرو باندې زنګ ووهي، ډېره مهرباني به مو وي. سپېره کالي اغوستي او سپینه خولۍ پر سر ده. د پلار یې ضیا الحق نومیږي چې دغه یې لمبرونه دي 0 8 9 2 8 1 2 2 2 8. زه یې نیکه یم، اجا محمد نومیږم. زما لمبر دا دی 0 8 6 3 4 5 4 9 2. او د ماما لمبر یې چې په کوټه کې دی هغه 0 3 0 6 0 1 2 4 5 3. عبدالله جان نومیږي، په بای پاس کې درس وایي. هغه یې ماما دی که هر چاته پته وي یا موټر وهلی وي یا کوم ځای ناجوړی وي په دغه لمبرو دې زنګ ووهي. که په کوټه کې ماما یې عبدالله جان نومیږي، هلته دی په عشره مبشره کې درس وایي. او که چیرې افغانستان ته زنګ ووهي، زه اجي عطا محمد زما لمبر ته دې زنګ ووهي، یا ضیا الحق یې پلار دی هغه ته دې زنګ ووهي. ډېره مننه.
زه حاجي مجاور دا ولایت کافیسا نه خبرې کوم. ولسوالۍ والا صاحب، زما یو زوی چې دی ولس میاشت کې شو چې مفروض سرګردي ده، مفروض شوی دی. که چاته په دې دغه ادرس باندې زنګ ووهي 0 2 3 4 5 0 2. وسلام.
موږ پیغام دادی د رستم بلک د کندهار ولایت تسلیم بلک ولسوالۍ څخه خبرې کوي. وانج الله دا تو کالو ده نن زنه ده نن درې مده چوره کدن زغونه کاری دشنه پوشنه پوره نه دي. اجم ساجان کال ور ده تو کال تقریبا نن درې مده چوره کده بس داز ما پیغام را نشر.
زه محمد حشم حرکت د هلمان ولایت د مدالی ولسوالۍ څخه مې زنګ درته ولې دی. ما د اکا زوی د محمد نادر په نامه دی چې دغه پنځه میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. که هر مسلمان ورور یې په دې اړه معلومات لري چې چیرې دی او په دغه شمېرې دې ما ته زنګ ووهي 0 8 1 8 2 9. بیا هم درته وایم 0 8 1 8 2 9. وسلام.
زه اجي عبدالقيم اسکزي د سپین بولدک سره ساسره په تماس کیم. زما یو بچی وکړي د تنزلو سکالو دی د سلیروش میاشت نه درک دی. سلیروش میاشت کې چې نه درک دی په رنگ سور بخون دی د سپین بولدک د ولسوالۍ دی. هر مسلمان ورته افغانستان کې که په پاکستان کې د خدای جل جلاله د رضا لپاره دی زموږ سره په داش میرو باندې تماس ونیسي 0 8 2 8 1 1 0 0. بل شمیره ده 0 8 1 0 5 0 5. بل شمیره ده در دلپور 0 8 2 0 0 5. خدای در رضا ده پاره داغ اعلان چه هر مسلمان اوریه نجید الله ده پاره بلاغ شمیره ده مرسر تماس خونه شی خدای ممالسه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره که په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي ښه که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. سهل لیوال سلام تقدیم میکنم. در این یک ساعت من و همکارانم با تازه‌ترین خبرها